پته راغلل چې دوی ودانوي. دوه نورې ټویټاګانې هم لبلې خوا راغلې. لنډه دا چې درې واړه وتښتېدي او غلو هم ټویټاګانو پسې فایرونه وکړل.
یو این او ڈی سی دا هم ویلی چې د 2020 کال په پرتل په 2020 کال کې د هغو افغان کډوالو په شمیر کې چې د رژیم د بدلون او د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي له امله اروپایي هیوادونو ته تللي ډیروالی راغلی دی. تر دې وړاندې یو شمیر کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او د امنیت نشتوالی، بیروزګاری او اقتصادي ستونزې بیلابیلو هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالۍ لاملونه یاد کړي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدلو د بېوزلو افغانانو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شوي او شمېر کډوال وایي سرپناه نه لري او نورې مرستې هم ورسره نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ریاست د یوې خبرتیا په خپرولو سره له څو محدودو ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د نسبتا درنې واورې او بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. د راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم هېروي.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدل له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شوې او شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو وروسته له سرپناه پرته ورته ژوند نور هم ستونزمن شوی دی او نورې لازمې مرستې هم ورسره نه دي شوي. له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال نصیب الله چې اوس هم تورخم پنډغالي کې له خپلو ماشومانو سره اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل دوی د ژمي د سړې شپو ورځو د تیرولو لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري.
نه سرپناه لرو. په تورخم کې ډېر په بد حالات کې مونږ پراته یو. واړه ماشومان هم یخ ویل او بېخي حالات خرابه ده. زموږ پښتانه باید چې وسی.
لیره نه رسنه شوي یو افغان کډوال امید هم ورته خبره کوي.
له هغه وخت چې را شړل شوي تر اوسه مې هیڅ کار نه دی موندلی. د ورځې 10 روپۍ عاید نه لرم. هوا ډېره سړه ده. شپه او ورځ په یخ کې تیرو. ماشومان مو یخ وهلي. ډېرې ستونزې لرو. تر اوسه
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د جوزجان، فاریاب، نیمروز او کنړ ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د نسبتا درنې واورې او تیز ورښت پیښېدو اټکل کړی دی. یاد ریاست د سلواغې له 11 څخه تر 14 پورې د ورښت کچه په بیلابیلو برخو کې له 10 څخه 15 ملي مترو او د واورې کچه له 15 څخه تر 45 سانتي مترو پورې ښودلې. د ژمي په موسم کې د رسن شویو کډوالو د ستونزو د حل لارو په اړه مو د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی وپوښت، خو د دې راپور د خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې چې نن د فبروري په 2 خپور شو ویلي چې تر جنوري میاشتې پورې پاکستان 5,00,000 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي چې 80% یې له 13 کلونو واړه او ماشومان دي. دې ادارې ویلي چې همکاري موسسې د راستنو شویو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي، خو دایمي حل ته بیړنۍ بودیجه پکار ده. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په سخت ژمي کې ستانه کړای شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم.
ده اجل نیتا چراشی نبدلیگی، مرگای نکوی و چاہتا انتظار.
د شاعر، لیکوال او قاری برکت الله سلیم د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه به په خپرونه کې واوري. په دې ادبي مجله کې د شعر لنډ نقد او ورسره شعر لرو.
ښایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایي باڼه دې چار په تار شمېرلې.
راتلونکې یکشنبه فیسبوک 40 کلن کیږي. افغانان له لویه سره خواله رسنۍ څرنګه کاروي؟
اکثر د فیسبوک کاری یا مثلا نور
ټولنیز ثبات لمنځته تاګ ذهني اختلالات را
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل او عقده خلاصه کی ځان تخلیه.
د خواله رسنیو له لارې یو شمېر ځوانان په غزنی کې تمثيلي ټوټې خبروي.
چې دا ټول دنیا ته دي.
لیکوال او شاعر برکت الله سلیم روانه اونې یکشنبه په کابل کې د نادر خان په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. برکت الله سلیم د شنبه په ورځ وفات شو. د شپې ته کال مخکې د لوړو زده کړو لپاره مصر ته ولاړ. هلته د شپږ کلونو په موده کې د قران کریم د حفظ او تجوید ترڅنګ تفسیر، حدیث او فقه ولوستل. په افغانستان کې د یو خورا منلي قاری په صفت هغه څوک چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د یوازینۍ راډیو پیلامه د پقرات کده.
ولا تنخافون انکم اشرکتم.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش شو، قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوی څیره و، د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکی د هغه مړینه د افغانانو لپاره لوی ضایع بولی. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکی او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکی و، ازادي رادیو ته ویل:
ډیره خوشینه یم لدې کابل چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سورک او تا یو ډیر غټه زیاده د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره ځکه زه د دې یو شاګرد یم.
د غشان د نوموړي یو بلز د کوونکی او د لغمان ولایت اوسیدونکی رحمن الله سادات ازادي رادیو ته ویل:
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلي ول. د غیلو جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چې مونږ وردل ډیر زیات به تینه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشر ډیره لوی زیاده او نه جبرانی دون کده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد رادیو ټلویزیون به ژوندۍ خبرونه هم وړاندې کولې. هغه ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلی وو:
د ملي رادیو سره لایف پروگرام لرم، 12 بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولات څه مشکل دی. خیر خدا، پروگرام یو ساعت وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکعت قوت راکې نو چې زه دوهم رکعت وکړای شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډیرې غونډې او د ملي رادیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي رادیوګانو سهارنۍ خبرونه د هغه په تلاوت پیلې دي، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړو چې په ډیرې هغو کې لومړی مقامونه هم ترلاسه کړي وو. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نو موړي شعري ټولګي او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډیرې چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
برکت الله سلیم په سعودي عربستان، هند، مصر، ماليزيا، بنگلاديش، انډونيزيا، ایران او متحد عربي اماراتو کې د قران کریم په لسو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او په ټولو کې لومړی مقام ګټلی وو. برکت الله سلیم د زیور تلاوت او برکت تجوید په نوم کتابونه لیکلي دي او په پښتو او دري د برکت الباری په نوم کتاب تالیف کړی او چاپ کړی دی. د ویل چې دیارلس کتابونه یې لیکلي دي چې ځینې یې په مدرسو او دارالحفاظونو کې تدریسی شي. د برکت الله سلیم د ناکامه مینه په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې ده. همدارس د دردونه او فریادونه او نیمګړې مینه په نوم شعري ټولګه یې نشتې لس کاله مخکې په کابل کې چاپ شوې. د خدای بخښلی سلیم یو شعر چې کلونه مخکې یې ثبت کړی وو:
کلبلنا اخلاص غواړي اخلاص وکړه، یو ورځ به ضرور راشي په کار، عزت غواړي د نور په خدمت شه، نور به واړه شي وتا ته خدمتگار، خپل عمل د لارې مل دی که پوهېږې، بل څوک نشي اخستی له چانه بار، که مؤمن یې په ریا عبادت مکړه، نه قبلېږي بندګي د ریاکار، ستا په زړه به وي یو څه بل څه به وشي، پدې ژوند باندې خنه د اعتبار، د اجل نیټه چې راشي نه بدلېږي، مرګی نه کوي و چاته انتظار، نه به شپه او ورځ واقع په یو حالت شي، نه به طول شي د مثقال سره خروار، کوم جاهل چې و عالم ته هدایت کا، لکه زوی چې وي پیدا مخکې له پلار. برکت سلیم ته دومره نصیحت وو، دا یو بس دی که پوهېږي په گفتار.
قاری برکت الله سلیم یو وخت کابل ته پانتون کې د تفسیر، حدیث، تجوید او ثقافت استاد وو. د داوود خان د جمهوریت په وروستي کال د کابل په مرکزی دارالحفاظ کې استادی پیل کړه. یو وخت حج ارشاد او اوقاف په وزارت کې د قاریانو د انسجام مشرو. دغه دنده د تیر جمهوری نظام پر مهال هم لرله او پخوانی ولسمشر اشرف غنی د عمر تر پایه په حج او اوقاف وزارت کې د سلاکار په توګه د هغه د ګمارل کېدو حکم کړی و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
شاعران د تصویرونو په مټ لوستونکو سره هیڅ تجربه شریکوي د شعر تصویرونه زموږ حواس پاروي که څه هم د تصویر له کلمې سره ذهن وار له وره عیني تصویر ته اوړي خو په شعري تصویرونو کې ممکن پنځه سره حواس لیدل اوریدل بوی کول لمس کول او سکل ځای شوي وي یا یو حس پکې وي یا هم څو حصه یو ځای پکې راخلي وي د کره کتونکو په وینا په شعر کې د تصویر ګټه دا ده چې تصویرونه د لوستونکو عاطفه پاروي او تصویرونه له لوستونکو سره مرسته کوي چې په شعر ښه پوه شي او له شعره ډیر خوند واخلي د پیروته په نوم د عمان نیازی دا نظم له دوی څخه ورو چې له تصویرونو مالامال دي
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی طلایی باڼه دې چار په تار شمېرلې پر خامچکو اننګو دې داسې ایسي لکه تار د زعفرانو سره پیاله کې ناز دې بیا ختلی بر لکه پیروته خایستو دوزخ مې غېږه کې نیولی بېله تا مې څه مرګونې تبه کېږي پاړه سترګې لکه دو تورې تڼاکې وچ رګونه یې په ګاډو کې ښکارېږي ښایستو اوښکې مې وچې راڅڅېږي ښایستو زما د چایو په پیاله کې تورې شمې بر کې ډوبې ډوبې کېږي مانا دا چې ته راځې نو بل مې څوک دی ښایستو رګ مې په رګ باندې خوږېږي ښایستو باران دی سرغه می وری مازدیگر د دویالی لغاړې ناستم د شاتوت ونه کې ځوړندې مرغې دي باغچه غرقه ده په کیف کې نه ځایږي خایستو رباب می تاسې د سر کړی چې د نوم واخلم شرنګ سي و شرنګي خایستو ا د نکریزو ونه نه و لمستی څنګه تاک تا وراغلی تا انگورو تر چیلی دا تنگ شوی سگ با دیری ورنا وچکلم پانی چه دا طولو سوحیلویو دیلا بس شد خایستو دا ترخو چو جاروگان راولا چو یا لکی چو لامده بیرا تاییخی ترخ تیزا تر پغیگا که دا سیوری لکی وپن دا سهرا چه من دا وکلی لکه خوب لکه رویا چې منډه وکړي خایستو تو تکی ځاله کې لګیا ده مثلث نیمه دایره یې ده تمامه په لمدو خټو یې غاړه ده ککړه لمر د باغ تر دیوال هسک شو څو څپیاکي د مرغیو شور مې ټول حواس کاڼه کړل خایستو و بچ لپیگی که کبان دی او کتوت دی دویالی لپی تلویگی لکستنی چا تنبالی وی پکار کی ولانگی چرخی دی پا پانو دا چنار کی شمال غگ دی پشپیل کی درومی تیری شمال غگ دی پشپیل کی درومی تیری
لانزورګر شاعر عمان نیازی څخه په مننه چې دا شعر په آزادی رادیو مجلې پروګرام لورولې وو.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
پخواله رسنی او د دې رسنیو کلچر. پخواله رسنیو کې یو شمیر افغانانو ل خپل کلچر بشاړولې، مثلا یو څوک به شکنځلې پکې کوي. په افغان ټولنه کې که څوک لیونی نه وي، پام هزار کې سپکې سپورې نه وي، که یې ووایي خامخا د لیونی ګمان باندې کوي. دا هم هزار خبره به هم له هوا سره ولاړه شي او یوازې به هغه کسان ترې خبر شي چې هلته راغونډ شوي وي، او ممکن همدغه کسان یو شمیر نور هم خبر کړي چې پلانی بیخي لیونی شوی دی، داسې سپکې سپورې یې ویلې دي. په فیسبوک او ټویټر کې چې تر نورو خواله رسنیو یې په نړۍ کې ډېر خلک کاروي، د سپکو خبرو کول دوی نورې ستونزې هم لري. یوه یې دا ده چې هیڅکله دا شکنځلې له منځه نه ځي. ممکن یو څوک خپله ثبت کړې یا لیکلې خبره ډیلیټ کړي، خو اصلي پاتې شي. دوم مشکل یې دا دی چې هغه د عام محضر شکنځل مار به هم د نجونو او میرمنو مخې ته سپکې سپورې نه ویلې. او په فیسبوک او ټویټر کې چې مثلا څوک بدې خبرې کوي، دا ښځې او نجونې هم اوري. علت یې څه دی چې ګڼ افغانان په فیسبوک او ټویټر کې سپک شوي دي، درانه نه دي پاتې. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درسره شریک کړم، د فیسبوک او ټویټر په اړه لنډ معلومات.
فیسبوک نږدې شل کاله مخکې مارک زوکربرګ له خپلو څلورو ملګرو سره جوړ کړ. په پیل کې یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو د هارورډ پوهنتون محصلانو ته ځانګړې شوې وه. بیا د شمالي امریکا پوهنتونونو خپل کړ، او له 2006 کال راهیسې هر هغه څوک چې عمري تر 14 کلونو کم نه دی کولای شي چې ځان ته فیسبوک جوړ کړي. فیسبوک پروس کال په نړۍ کې دریم ویب سایټ شو چې ډېر کسان یې ګوري. د یو راپور له مخې چې پروس کال د می په میاشت کې خپور شو، په افغانستان کې 4,300,000 فیسبوک لري. ټویټر تر فیسبوک دوه کاله وروسته یوې ډلې پوهانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې جوړ کړ. په پیل کې به خلکو تر 1,000 کلماتو زیات څه پکې نشو لیکلی. شپږ کاله مخکې د دې الفاظو شمیر زیات شو. په نړۍ کې تر 100 میلیونه ډېر انسانان هر ورځ تر 340 میلیونه ډېر ټویټونه کوي. دوه کاله مخکې ټویټر امریکایي بلیونیر ایلن ماسک واخیست او نوم یې ور بدل کړ، اوس یې ایکس بولی. دا سه کال د احصایې له مخې په افغانستان کې 3,09,000 کسان ایکس پاڼه لري. په نړۍ کې تر ټولو ډېرې ایکس پاڼې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې 95 میلیونه او 3,00,000 ته رسیږي. ورپسې په جاپان او دریم په هند کې ډېر خلک یې کاروي.
کومو کسانو چې فیسبوک، ایکس او نورې پاڼې جوړې کړې دي، هدف یې دا یاد کړی دی چې انسان له انزواره ووزي او انسانان سره ملګری شي. خو په افغان ټولنه کې مو خواله رسنۍ په ګڼو مواردو کې سره ویشي، سره بېلوي، بې ځایه بحثونو ته مراکشوي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د افغانانو ترمنځ پر وې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډېره د ځان ښودلو لپاره کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل ځینې داسې موضوعات دي چې پلټنه غواړي، خو که څوک معلومات پکې لري یا نه لري خپله تبصره باندې کوي. بل پلو ارواپوهان وایي د رواني ستونزو له امله یو شمېر کسان چې په افغان ټولنه کې د ذهن د هوسایي لپاره نورې کمې لارې لري، تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو موضوعاتو پر سر لفظي شخړې کوي تر څو خپل زړه سپکړي او بړاسي وباسي. جزئیات په دې راپور کې.
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه. ټولنیزې رسنۍ چې ډېری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب ښوونځی، خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کیږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې عمله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی پټوکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وایي د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوژې ګرځي، خو په خبره یو شمېر افغان کاروونکي چې تر ډېره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي، د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما هغه نظریات یو رقم، مثلا که یو شی دا اول نه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا ښه دی، یا که بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی. یو دغه یو وجه خدا کېدای شي چې د افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده. اکثره د ټولنیزو رسنیو کارون کې چې دا فیسبوک کاری مثلا نور سوشل میډیا پانه کاری خپل ډیر د لیکلو د نظر سرګندولو ورته نه لري بیا چې هغه څول ولی زیاتره یا ماغه کاپی کوي پوسټ کوي یا ماغه په بل باندې باندې تکراری یا ماغه اړخ ته پام کیږي چې هغه بل چا مخ کې راس پړلې ده داسې انتقادي فکر پکې ډیر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو ترڅنګ تر ډیره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هر برخه کې شخړې او جنجالونه کوي او په خبرې د دوی د ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه لسونه چې لستونزو سره مخامخ وي ټولنیز ثبات یې لمنځه ځي او د ټولنیز ثبات لمنځته تاګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتیږي. په داسې حال کې بیا معمولا دغه ټولنې خلک متلاشي کیږي، یو خو عقدی خوا زیاتیږي، له بلې خوا بد حالات او فکر لا ورګډوډي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه ذبیح الله فضلی وایي کورنۍ او جګړو، بې وزلۍ او په یو ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي، ژبنی او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بیلابیلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي رادیو ته ځینې نور لاملونه داسې وشمیرل.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل عقده خلاصه کړي، ځان تخلیه کړي، نو دوی په بعضې نشراو لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زموږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر باور کوي، ځکه زمون د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي. دوی نه پیږي چې خپل احساسات څنګه مدیریت کی او څنګه کنټرول کی، نو دغه باید د دې کیږي چې دوی ځان په لیکنه باندې، په ویلو باندې، د هر ممکنه وسیلې په ذریعه باندې ځان تشکی او تخلیه کی.
نو موړې وای د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي، افراطي چلند او بې بنسټه څلیکلو او ویلو ستونزه هواره شي، اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي کانفرنسونه پر بیلابیلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سیمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکسپانډ چې په نورو هیوادونو کې تر ډیره د معلوماتو رسولو، ټکنالوژي خودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کیږي، د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډیره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انزورونو خپرولو لپاره مخته وړل کیږي. ډیرې دا فعالیتونه په مستعارو نمونو او ادرسونو کېږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دي. خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نمونو او ادرسونو ډیر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو ترڅنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تمثيل هنر له 1950 کال را وروسته چې افغانستان ته تلویزیون راخې، د خلکو په زرونو لږ ډیر کې ناست. البته تر دې مخکې رادیو تمثيلي پارچو هم ګڼ مینوال لرل. تمثيل و ظاهري معنا لري، بل معنا یې په هغه کې سکن غشتي وي چې کرکټرونو ته پیشي شي. په دغه معنا کې خلکو ته یو پیغام پروت وي. په غزني کې یو شمېر ځوانان نن سبا تمثيلي پارچې جوړوي او د خواله رسنیو له لارې خبروي. دوی وایي هدف یې د خلکو خوشحالي او له دې لارې خلکو ته د یو پیغام رسول دي. مخکې تر دې چې یو بشپړه تمثيلي پارچه تاسو ته خبره کړو، د دې تمثيلونو په اړه او د دوی د هنرمندانو څرګندونی په دې راپور کې سره اور.
په دا وروستیو کې په غزنی کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثيلا ویډیو یو کلیپونو جوړول پیل کړی دی. دا دغه تمثيلي ټوټو مومسلان وایي له دغه لارې مخه د خلکو خوشالول او پوهه ورکول دي. دی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي.
په کور کې نو کې نو کې وایي کپینا کپینا کې ما کوو ونه
پیدان کې د توګم غواړم چې دا ټول دنیا کدي چې ویام کوم جنت ته
شاوخوا د شکلن نبی الله میل دغه مسلمانو له جملې څخه یو دی نو مولای وای کوم تمثيلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد په کینغاړي چې په هغه کې هم درد وي هم تنز خو مخه خلک په لونم ګړتیاو ته متوجه کول او د هغه اصلاح کول دي
هوا د باندې می خو به د پټولنه می خو به دیږي هر فرد په هر دیوال می دی هوا خو به دیږي زه خپل خلګم ځنی وخت کې خندوم زه لغه خندانه خوان نه اخلم او خندا یوازې د لپاره چې خلګ خپل نه خوالو ته متوجه کم نو ډرامې ډیر وخت اصلاح لپاره جوړوم
دا تمثيل هنر په ادبي ژانرونو کې ژر راښکون کې او به ساری ونډلري دغه هنر ګڼ تعبیرونه تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت خوند او تلپاتېوالي له لاملونو څخه یو هم همدا ګڼل کېږي خلک به خندوي او ژړوي خو پوهه هم ورکوي سلیمان راهیل دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی نو موړی وای په دغه تمثيلي ټوټو کې د ټولنې ناخوالي او نادودي مثبت او منفي نقطې راخلي او د تمثيل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي راهیل زیاتوي زموږ ټولنه یو غمجنه دردمنه ویرجنه ټولنه ده نو دغه ممثلان د دغه غمجنه دردمنه او ویرجنه ټولنې د خلکو په شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالي د تمثيل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسو یو څه اندازه مسکا به محمر کړی وي او هغه نیمګړتیاو ته به محمد توجه کړی وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته
په ادبي ډګرونو کې تمثيل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر بلل کیږي چې وایي دغه ژانر په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي خو عالی ځلی واړه مثبت وي زبیر لالهان په ډیری تمثيلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبه ولیدي نوموړی وایي دغه کار یې خوښته یو غواړي چې لا دې لارې خلکو ته خدمت وکړي ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دای هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي
نو موږ هم په خپل کوم ډراماټیک کلیپونه چې جوړو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده ترڅو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوي ور په ګوته کو
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه لیکوال شاعران ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي په غزنی کې دغه تمثيلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان هم دی شاغله احسان وای په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخته د خلکو پام راړول او د طریقه حقیقت بیانول هنر غواړي په دغه تمثيلي ټوټو کې یو طریقه حقیقت بیان یې هڅه کوي چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږوتره و بولو
په دغه تمثيلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او دربدرې ټولنې لپاره یو نوې خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تاریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دي د ځینو دودونو رسم او رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو
اوس خو به شي د دې ناس جې د لا بدل کړه د ولی تیر او د پر سوي د پسنګ
نعمت الله مرجان خیل هم دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پوری ممثل دی نو ما وړای ساده خو ډیر زړه راښکون کوي تمثيل کوي هغه یو خاموش خو فکر دی یو مترقی او لوړ انسان دی دای وای دغه تمثيلي پارچولو جوړولو څخه مخه د افغانانو ژوند مترقی لورته به ولدی
موږ د تمثيل دې په خاطر سی پټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شوندو لیک خندامي
اخلاقی رویه ټولنیز ژوند، هر اړخیزه سپېڅلتیا، بشري حقونه، تعلیم، د ناوړو دودونو مخنیوی، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي. خو دغه ټولو شانو ته لاره موندل تر هر څه اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحل:
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډیر ښه اخذ وکولای سي.
د دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندي د زړه له درده، که ژاړي موخه یې د خلکو خوشحالول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور ادبیات لکه نقاشي، معیاري موسیقي چې زور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثیلي ټوټې دي چې خلکو ته په ساده ژبه پوها ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی العامل:
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي. موږ په ازادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي، او البته په هغه او دې هغه خپل مخلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
د غزنی ډیری اوسېدونکي چې ساده او نالوستې بلل کېږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په مخه دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوستې ټولنې وګړي په ډېره اسانۍ سره وکولای سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان:
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم د سید موږ اصلي هدف او ارمان به متسي. تل مو د ټولنې دردونو، ناخوالو را څرګندولو لپاره او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولای او نه سپمو.
دا چې ډیری دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لاغوړېدو او په ټولنه کې د مثبت فکر د غوړېدو په هیله هلې ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویلیا او بې له پیسو اخیستلو ملاتړلې. ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دې له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر للهند:
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا ده چې خلک یو شیبه خوشاله او خوښ ساتل کیږي، او دغه ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوې هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامېدای سي. خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لور ته یې رابولي. ټولنیز فعال رحمت الله مرجان خیل وایي:
د دغه تمثیلونو ترسره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومې نادو دي چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې ترڅنګ که موږ تاسو وګورو، په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یو خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغسې دغه مثبت پیغامونه او د دغسې تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم، له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولای سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو معلوماتو په زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعې په برخه کې ښه ونډه لري. او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستي کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولای سي.
اوس هم یوه تمثیلي پارچه د دوه ورونه او دریم حساب په نوم، په دې ډرامه کې خیرو اکا له خپل کشري ورور بیلی شي او ګډه شتمني ورسره ویشي.
خبره مې تر دې درته کړله چې شپې سره کوچنۍ دی، وخت نا وخته ده، سهار بعد سړی په خپله مخه باندې ځي. هغه اصلي موضوع ته به راسو چې دغه خلک معنا بې خوبه کېږي. معلم صاحب یې کور ودان چې معنا د ما او د تا د خیر لپاره دا د راغلی ده. اجي صاحب نادر خان او ښایزه چې دا د کوره لوغو جې وړه یالې پرېښې کورې پرېښې دا راغلی ده. نن به دا خبره د ویش ما تا معنا سره خلاصه کړو، د ویش به سره معلوم کړو.
زکی با کرال آقا او راز نداری را خوشی اینه با پا ماو تاکس پاک سرگلگی و پرده خده دیشیال تر خباری دی تر برو تر خباری دی ارتاوان کبلا واما مگر سیال پا زن که نگه گوام تر بر پا زن که نگه گوام دی تر بر سخی پا زن نبخوام زکی میکرد و مال با اصلی موضوع تا براسو زکی کرد ویش خبره دی ویش چنگی ویش را سرکوی چنگی در سروکم
ویش خوب سرکو را چنگی سرکو خوی دا غصی ویش لکه دا سنگ سیدی دنیا و سیدی و دا خلق و سرکو دا غصی ویش
اونو خود بیا دا غی سرکو دی دنیا و سر خدا سیدی چه ما طولی ساب کرد
خا چنگ دی کرد
دی کلی نزکی دی کلی ماشینان دی که شمسیانی دی که برمی دی که نزکی دی که کور دا کلا دا مانا او کدا غسی مانا دی بازار کور دا دی غزنی در خیم که دی غزنی کور دا یا غا نمره دا دامی طولی ساب کلی دی وچ پنیمای وچ پنیمای داشی وچ پنیمای بانی رو را تیمور که ساب تا ضرورت نست
وچ پنیمای ولی
او چنگ ولی
ما تا خواهش کنیم ما خوند سرکاری ولی داد رای خوندی دا بات سکی.
نه
خوند تو خوب آکور کاو که به نو کرد.
خوند و تا دیتا پلار آکور کردم. جا پداقلی که او بلشم آکور کرد دو آن و خورت.
بلد سوخته که ما تا او کوزی ور کام.
تیسی ور کمی بیای لخپی برخی ور که کتنگا آن در خانم که.
یا خود. دوی اکل ری باید دوی تخپل اک ور
کنم زخوه نمور کنم زخوه نمور کنم
که دو خوندی پی او رو ریسار دی آقا خو آقا دا معلوم داره دا غیو تا بیزه ور کنم دا دو تا خوب استا اکور کنم
زه دی خور اک منم نتوا زه بستا ور کنم زه دی و رور اک ور کنم
دا خو ظالم نظالمی که نو دا خو ظلم دنو
وام ظلم نداری واج تراسا لظلم دی خدای وساچی پدا طول کنی در سرگرزم پدا طول منتکه در سرگرزم
سبی که ویدا دا ما خبر سنگه دا
دی معلم تیالی ضرورت نستا یالی دی مانگه زه خور تاک نور کنم چه سنگه کمی
زه ور کنم
چه لخفلی ایشه بیا ور کنم
لخفلی ایشه ور کنم تو بیا مور
کنم وای زه نور کنم زه تاسر ایساب کنم چه بیا لخفلی ایشه ور کنم خدا خبر خلاص وینه دایمش خلاص وینه
خلاص و میز دانن انجکان را و غره د خوندم را و غره د غوډ د حساب سره کو و غوډ
په لاره ټول به غیرت یو خوښه څنګه اکبر کبل کلی وای مو زله نرخه ما وزن
نرخه نو
بلا رواج تراس
رواج څه کوي د غره رواجو مو خراب کړی دین معتبر ده که رواج معتبر ده که ده
و سره یې په دین کې زنه دغه کوم و امر رواج تراس و چې کلی
دغه په دین کې د بشریات کې د قران کې پادیس کی دا غز پارش ثابت دز دا
جن امر کوم ورور دا حساب خلاص می کنه خلاص
ولی نه ور کای زی ور کوم مات خرو
و انت خو دا کار نه خلاص بیا دا خو څنګه کسان دا کلام سره په نور دا څه کلا کی کوم په دغه
خاطر کوم معلوم سره
څه دا یی نه دا راي چې ما څه دا څه دا
خیر دغه کی واځي تا دا امیتا
مالیم صاحب زه تا خبر ما نه مګه تا خبر زنه را
خیر اوسه سلامت اوسه زما خبر ونی کور ودان خو پدې کې فخر دین په حق باندې ده
خه
تا حق یا د کوم جایدات سیمه ده کوم ځبکه سیمه ده کوم څه سیمه تاسې غواړ دی پدې کې د تاسې خوندو مسلم حق ده پکې
او
پروردگار حق ورکړی ده قران حق ورکړی ده په حدیثو باندې ثابت ده په کې وي مسلم حق ده
او
دلته رواجونه د دې مسایل سره مخ ته لګول
خدا
څه به شخرات کړی دغه رواجو کو ته خراب کړی هر وخت رواجو ته کتل دي یا مو دي خلکو خبرو ته کړی چې دا کې راځنه دي کړی زو یې داسې وکم
خو
ته خو دغه خبرو سم مګر زړی او ته ته قران حدیث ته وګورو په دوه کې دی خوند او مسلم حق ده خیر دغه هغه واده سوي دی هغه کور وته دی په باندې لري وو کې دی دې سل په سل کې حق کې قران ته حق کړی حدیث ته حق کړی حدیث ته ثابت ده شاکه وته کړی
نو دوی چې معنا دې په خرو خبره معنا
په خرو بالکل سل په سل کې حق دار
ها
وہ پکڑ دے نہ کوئی پکڑ دے نہ پوری کی ملامت نہ دے
مور
کے قسم دے کا پور
کرے کہ ما پلا
خوان بچا والا کا پور کرے
رو کا دی خل گو نا
اور کا چانس خو خپل خوان ته حق نه در کړی خپل خوان دی هغه به خپل خوان پستر کنه ورته ګول دوه کمان دی
و نو بیا کته غي نو بیا خوان د حساب اجنا تر خان کې تا څنګه خو خت زوم بیا مم یو څوک سره کنه ولې د حساب هم بیت له سره را جمله کړی
سره حساب وکي استا دا دی خو نو هغه دا
وان کاش ته تکلیف ده
ی تقریبا دا د خیر کار دا او خپل حق لري تاج په دنیا کې هغه د پلار لوران دي په دغه کې حق دا مور پلار پیدا دي تاج په دې غنسته سید کتاب کې ودی ورور لیک زیات دي خور به کم یا پسن جن جدای چې هغه جوړې دای چې هغه حساب برابر دای چې
مې په دغه ټوټه باندې مو په سمه نه
دغه
ما
خبر
سو
دا ازادي راډیو مجلې ته دیونی پروګرام مو هم دومره وو تر بلې ونی زحمت چې بر لته سو اجازه اخلم شدی وي
ژوندونه بلوی الانا د وجود وینا کتل کړی